د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونې لومړی برخاوري. د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په کابل کې د انټر کانټیننټل په هوټل باندې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 13 تنه وژل شوې دي. د ترکیې قواوې د سوریې سرحدي ښار افرین ته داخله شوې، او کرملین وایي چې د روسیې او د اوکراین د جمهور رئیسانو ترمنځ تماسونه ټینګ شوي دي، مګر کیف دغه خبر رد کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د افغانستان امنیتي قواوو ویلي چې هغوی هغه شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي چې په کابل کې د انټر کانټیننټل په هوټل حمله کړې وه. په دغې حملې کې د 14 خارجیانو په شمول 13 تنه وژل شوي دي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نتاق نجیب دانش وویل چې د دغه هوټل نه د 120 خارجیانو په شمول 150 تنو ته نجات ورکړل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د امنیتي قواوو د شپږو افرادو په شمول 10 تنه زخمي شوي هم دي. ښاغلي دانش ویلي دي چې په 14 وژل شوو خارجیانو کې د کام د شخصي هوایي شرکت 11 تنه خارجي کارکوونکي هم شامل دي. طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه حمله سخت غندلی، او ویلي دي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت او د خلکو تر شا ولاړ دی. هغه دا هم ویلي دي چې موږ اوس هم په افغانستان کې د سولې، د امنیت، د سعادت او پرمختګ دپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ کوو. د پاکستان حکومت هم دغه حمله سخت غندلی، او هغه یو وحشیانه عمل بلل دی، او د دغو افراطیانو په ضد د زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس هم دغه حمله غندلې، او د قربانیانو د کورنیو د غړو سره یې خپله خواخوږي هم څرګنده کړې ده. د ترکیې قواوې د سوریې سرحدي ښار افرین ته داخلي شوې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم پرون ویل چې د ترکیې قواوې د سرحد نه تیر شوې. اغلی اردوان د دغو نظامی عملیاتو د پیل نه یو ورځ وروسته ویلي دي د امید لري چې دغه نظامی عملیات به ډیر زر ختم شي. اغلی اردوان په ترکیه کې هم کردانو ته خبرداري ورکړه چې مظاهره ونکړي، او هر چا چې د مظاهرو په باب د کردانو د کارګر د ګوند بلنه ومنله هغوی ته به سخت تاوان ورسیږي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویل چې د سوریې په شمال ختیځ کې د وضع په باب فوق العاده زیاته اندېښنه لري. لبل خوا د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس ویلی دی چې د ترکیې مخکې له دینه چې د سوریې په شمال کې په هغه کوردی ملیشو چې د امریکا متحدین دی حمله وکړي دوی ته اطلاع ورکړې وه. د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی میتس وایي چې د امریکا او د ترکیې د لوړ رتبه نظامي مقامات ترمنځ تلیفوني تماسونه ټینګ شوي، مګر هغه له دینه ډډه وکړه چې وایي چې د امریکا مقاماتو د ترکیې د هوایي حملو په مقابل کې کوم خبرداري ورکړی او کنه. د کرملین نتاق وایي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس ترمنځ تماسونه ټینګ شوي دي، مګر کیف دغه خبرونه رد کړي دي. د روسیې د جمهور رئیس ښاغلي پوتین نتاق دیمیتری پیسکوف پرون دا نه دی ویلي چې د ښاغلي پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس پترو پروشینکو ترمنځ څو ځلې تماسونه ټینګ شوي دي، او اخري تماس په کومه نیټه و. د روسیې او د اوکراین مشرانو په 2014 کال کې د اوکراین د شخړو د ختمولو په منظور په برلین کې د سلورو ملکونو په عالي غونډه کې د یو او بل سره ملاقات کړی و. په امریکا کې په تیرو دوه هفتو کې د عادي تیلو په یوه ګیلن کې 4 سنټه زیاتوالی راغلی دی، او اوس د یو ګیلن تیلو بیه $2.50 ته رسیدلې ده. اقتصادي ماهرین وایي چې په نرخ کې دغه زیاتوالی د خامو تیلو په نرخ کې د زیاتوالي نه وروسته راغلی دی. یو کال مخکې په امریکا کې د عادي تیلو نرخ نسبت توس وخته 2 سنټه ارزان و. په سان فرانسیسکو کې د ټول امریکا نه تیل قیمته دي، او هلته د یو ګیلن عادي تیلو نرخ $3.26 دی، او په اریزونا کې د ټولو نه د تیلو قیمت ارزان دی، او هلته د یو ګیلن تیلو بیه $2.16 ته رسیدلې ده. د اردن پاچا ملک عبدالله د امریکا د جمهور رئیس مرستیال سره د ملاقات په وخت کې د امریکا د هغې فیصلې په باب چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژنې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ته وویل چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د شخړې د حل لاره یوازینۍ دا ده چې دوو مستقلو دولتونو جوړولو لپاره کار وشي. ملک عبدالله په خپلې وینا کې وویل چې ختیځ بیت المقدس باید د آزاد فلسطینی دولت پایتخت شي. او وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې ډیموکراټان او د جمهوري ګنغړي د حکومتي مصارفو لپاره د موقتي بودیجې په منظورولو په اړه کوم موافقې ته ونه رسیدل په نیمه ډول د امریکا فدرالي حکومت دفترونه تړل شوي دي.
پرون د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د برید مخه ولی ونیول شو. د دې سیمې د امنیت ساتل د کومې امنیتي ادارې کار دی؟ دا او نورې پوښتنې د کابل ګارنیزن کمانډان افضل امان امریکا غږ سره په مرکه کې ځواب کړی دی. تاسو ته دغه مرکه در اورو.
ترورستان بیا هم یو جنایت وکړ پر کانټیننټل هوټل باندې برید وکړ. متاسفانه یو تعداد زمونږ وطنان شهیدان او زخمیان وشو. البته خو امکان لري چې دا به تحقیقات وکړي او زموږ مسلکي کسان چې په اردو او پولیسو امنیت کې دي هغوی به خپل تحقیقات به مخته بیایي.
جنرال صاحب، د انټر کانتیننتل هوټل او مربوطه ساحې د امنیت ساتل د کومې نظامي ادارې دنده وه چې باید د دې ساحې امنیت چا ساتلی وي؟
د امنیت مخکې خو د پولیس، یعنی پولیس پورې اړه لري. زه به دومره معلومات نه لرم، ولې په دې دوه نمخ کې د دې امنیت یو خصوصي سکتور ته تقسیم شوی وي او دا خصوصي سکتور د دې مسؤلیت په غاړه، یعنی د دې په اختیار کې وو. هلته نو پولیس تدابیر د امنیتي د هماغه انتر کانتیننتال تقریبا درې هفتې مخکې دا سکتور خصوصي ته تسلیم کړ.
تاسو پوهېدلئ چې د دې سیمې امنیت یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی دی، جریان کوي تاسو؟
متاسفانه نه د ګورنزون خو اصلا ګورنزون همان کې دا د ټولو په پراسونی فعالیتونو کې چې په کابل کې اجرا کیږي موږ خدای مسؤلیت لرو چې د خلکو ازادي به موږ تامین کړو. د امنیت د امداد موږ مسؤلیت ده، مګر موږ سره خو د پولیس، امنیت او اردو هم انګلی لري. د دوی په اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو.
جنرال صاحب، په دې سال کې چې تاسو وایئ د کابل ګارنیزون د قومندانۍ یو دنده د نورو نظامي ارګانونو یا ادارو سره همغږي ده چې ټول ادارې باید همغږي اوسي، مګر په دغه حادثه کې تاسو وایئ چې هیڅ خبر نه یې، دا څنګه خبره ده؟
متاسفانه له بده مرغه موږ سره هیڅ مشوره نه دی شوې. موږ تر دې حادثې پورې د دې معلومات موږ نه وو چې هلته خصوصي شرکت یا خصوصي سکتورونه د دې د تامین امنیت په خاطر مسؤلیت او مکلفیت لري.
بله، خیر دی. خصوصي شرکت ته د انټر کانتیننتال هوټل او د دې ساحې امنیت چا سپارلی و؟ دا قرارداد چا لاسلیک کړی؟
زما د پاره ډېر عمیق معلومات نشته چې د چا لخوا دا تلون دا د خصوصي شرکت په هکله چې د دې تدابیر بونیسي دا هم تر اوسه متاسفانه راته معلوم نه ده.
عموما امنیتی تړونونه یا قراردادونه چې د یوې ادارې نه بل ادارې ته سپارل کیږي، دا قراردادونه اصلا څوک کوي؟
دا قراردادونه احتمالا د درې ارګانونه او شورا امنیت امکان لري چې د دې پاک له تصمیم ونیسي.
جنرال صاحب، راتلونکي کې دا رقم حملو او همدارنګه د نه همغږۍ د مخنیوي لپاره څه مشخص وړاندیز لري او څه ویل غواړي؟
مونږ امیدوار یو چې د امنیت پاکله دا خاصتا د کابل په ولایت او په ښار کې داسې یو همغږي را ایجاد کړو چې دا واقع بیا پېښې ونه شي.
ډېره مننه جنرال صاحب، کورم ودان.
تشکر ستاسو نه مننه، کور دې ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په مصر کې د خبرونو وروسته اردن ته رسیدلی دی. په دې حق باندې رابرټ برګر یو رپورت را لېږلې چې زامن مومندی درته وړاندې کوي.
کا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اردن د پادشاه عبدالله سره په داسې وخت کې ملاقات وکړ چې امریکا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث په رسمیت پیژندلی دی او په دې سره عرب په قهر شوي دي. پنس دغه اقدام بیا تایید کړ، مګر ویل د ټرمپ حکومت به خپل وسه وکړي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ سوله وکړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
President Trump made a historic decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel, but as he also made clear in that decision, the United States of America remains committed if the parties agree.
جمهور رئیس ټرمپ یو تاریخي پریکړه وکړه چې د اسرائیلو د پایتخت په حیث بیت المقدس په رسمیت وپیژند، مګر ده په دغه پریکړه کې دا هم څرګنده کړه که دواړه خواوې موافقه وکړي امریکا د دوه دولتونو حل ته ژمنه ده. موږ ژمن یو چې د سولې خبرې بیا پیل کړو. دغه پریکړې په عربي نړۍ کې احتجاجونه راوپارول، ځکه چې په بیت المقدس کې د الاقصی جومات دی. دا په اسلام کې دریم مقدس ځای دی. عبدالله پنس ته وویلې بیت المقدس د فلسطین د راتلونکي دولت پایتخت باید وي. پادشاه عبدالله وایي
Today we have a major challenge to overcome, especially with some of the rising frustrations. For us, Jerusalem is key to Muslims and Christians as it is to Jews. It is key to peace in the region.
منګ اوسه مهمه ستونزه لرو، په خاصه توګه ځینې ناامیدۍ پیدا شوې دي چې غلبه پرې وموندل شي. منګ مسلمانانو، عیسویانو او یهودانو ته بیت المقدس مهم دی. د اسرائیل او فلسطینیانو د جنجال اصلي موضوع بیت المقدس دی، ځکه الاقصی جومات په هغه ځای کې واقع دی چې په یهودیت کې مقدس ځای دی. پنس نن د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر کوي، هلته به ورته د اصلي جنجال پته ولګیږي. پنس به په دغه سفر کې په هغه مقدس ځای کې هم تم شي چې یهودان پکې عبادت کوي. دغه مقدس ځای د الاقصی د جومات د انګړ سره نږدې واقع دی. د ټرمپ حکومت د بیت المقدس په اعلان سره اسرائیلو ته مهم ډیپلوماتیک بری ور په برخه کړ او پنس ته به د یهودو دولت د یو ستر ملګري په حیث هرکلی ووایي. مګر فلسطینیان د دغه سفر سره مقاطعه کوي او وایي امریکا د یو بې طرفه منځګړي په حیث د سولې په خبرو کې نور رول نشي لوبولی. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واوري.
جنوبی کوریا د خې همکاري په هدف د اټومي وسلې لرونکي هیواد شمالي کوریا ورزشي لوبډلې ته په راتلونکي اولمپک لوب کې د ګډون لپاره هرکلی ویلې دی. په دې حق له د امریکا غږ د خبريال برند پاردن د رپورت پښتو ژباړه د نوشابه آشنا نوري.
د نوې سروې لمخې په سلو کې اتیا د جنوبي کوریا خلک د شمالي کوریا له دې تصمیم نه چې د 2013 کال اولمپیک لوب ته به یو لوی ورزشي هیات لیږي هرکلی ویلې. خو په سلو کې اویا د جنوبي کوریا خلک د شمالي کوریا سره د ښځو د ګډې ورزشي لوبډلې د جوړولو مخالف دي. کوریایي لی های جون وای
زما په نظر دا کار یو ښه اقدام نه دی. داسې احساس کوم چې دا به د یو سیاسي هڅې نتیجه وي.
د جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا د ښځو د هاکي لوبډلې مدغم کول د جنوبي کوریا لوبډلې ته چې پر شرایطو برابر او لوړ مقامونه یې ګټلي دي حق تلفي ګڼل کیږي. سارا موري د جنوبي کوریا د هاکي لوبډلې روزونکي وایي دا اقدام به لوبډله رقابتي میدان ته وباسي.
دا یو لوبډلې سره په وروستي وخت کې د بل ټیم یو ځای کول د ټیم لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی یو بل نه پیژني او د یو بل سره ډیر وخت په لوبډله کې یو ځای نه و.
خو د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جای ان لپاره د دې اقدام اصلي هدف سوله او منځوي شوی جمهور رئیس کیم جون هون منحرف کول او د شمالي کوریا غیر اتومي کول دي.
زما په اند که د شمالي او جنوبي کوریا لوبډلې یو ځای شي او د اولمپیک په لوبو کې یو ځای ولوبېږي دا به تاریخ جوړ کړي. نه یوازې د کوریاګانو خلک بلکې نړۍ به د دې تاریخي شېبې شاهدان وي او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د ستونزو حل یو لاره هم کېدای شي.
د جنوبی کوریا ډيري وګړي په ورزش کې د سیاست د دخالت سره مخالفت کوي او وایي د سولې ترویج د سرو زرو جام اخیستونه ښه او بهتر دی. د جنوبی کوریا اوسیدونکي کیم اوک چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د ګډې لوبډلې د جوړېدو پلوی دی وایي
فکر کوم هغوی د یوې ښې راتلونکې لپاره قرباني ورکولی شي په شرط چې هدف د شمالي کوریا سره سوله وي. یقینا تر دې بل ښه کار نشته.
د اولمپیک د سیالیو په افتتاحیه مراسمو کې به د دواړو کوریاګانو ورزشکاران د یوې متحدې کوریا د ځانګړي بیرغ لاندې میدان ته داخل شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. د افغانستان په کچه د روان میلادي کال د پولیو لومړنۍ پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی نه اخلو.
د ننګرهار کامی ولسوالۍ کې د پولیو دغه تازه پیښه پرون شنبه ثبت شوې. چارواکي وایي 13 میاشتنۍ مروا د میرزاخیلو سیمه کې د پولیو پر ناروغۍ اخته شوې او اووه ځلې د پولیو څاڅکي اخیستي خو د ستنو واکسینې نه دي کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غږ ته وویل د مروا کورنۍ اصلا د کونړ ده. پخوا په پاکستان کې اوسېده او دوه کاله کېږي چې د کامی ولسوالۍ کې دېره دي.
واکسین ورته شوي دي کمپاین دی باندې کمپاینونو په جریان کې واکسین نه ورته شوي خو د کلینیک کار روټین کوم واکسین نه چې دي هغه نه دي کړي نه تقریبا د 18 میاشتو دا راتلش د مور او پلار د حکایې له مخې هغوی ویل چې کله چې دوی زمونږ کور ته دغه راغلي دي رضاکاران راغلي دي دوی واکسین اخیستي نو هغوی چې په یاد اووه دوزو باندې هغوی دغه دي چې زمونږ په یاد دي اووه دوزې اخیستي یعنې اووه دورې
دا په افغانستان کې د روان میلادي کال د پولیو لومړنۍ پیښه ده. ننګرهار کې د واکسینو د پروسې مشر وایي له دغې تازه پیښې سره به په ختیځ زون کې د پولیو ځانګړی کمپاین هم کوي چې د نورو ممکنه پیښو مخنیوی وکړي. په تیر 2019 میلادي کال کې د پولیو د پیښو شمېره 1400 ته رسېدلې وه چې شپږ په کندهار، دوه په هلمند، یوه په زابل، درې په ننګرهار او یوه په کندوز ولایت کې ثبت شوې وه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زرګونو خلکو د مدني حقوقو لپاره په مظاهرو لاس پوري کړي. نور تفصیل د امریکا غږ په دې رپورت کې اوري.
تر شنه اسمان لاندې او د جنوري د میاشتې په داسې ورځ چې په بیساري توګه هوا هم ښه ګرمه وه، د زرهاو مظاهره کوونکو په ګڼه ګوڼه کې د شیکاګو د ښار لوی سړکونه بند شول. دوی دا پیغام درلود.
The message of this protest this year is
زمونږ پیغام دا دی چې مېرمنې رای اچونې ته وهڅو او دوی دې ته تشویق کړو چې ځانونه د استاسو مجلس او د مشرانو جرګې ته کاندید کړي څو ټول داسې توافق ته ورسیږو چې د یو بل سره جنگ ته د پایټکی کېږدو.
ریاست جمهوری ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رسیدو د لومړۍ کلیزې په ورځ د لاریون عنوان د رایو د مرکزونو په لور وو. یوې ګډون کوونکې کلوي رامجان وویل
زه فکر نه کوم چې دا ضروری و چې شخصا د ډونالډ ټرمپ په ضد مظاهره وکړو. زه فکر کوم چې د ټول حکومت په ضد باید آواز اوچت کړو. دا حکومت حالاتو ته پاملرنه نه کوي. ټرمپ خو اوس یوازې د حکومت څیره ده.
د نیویارک ښاروال بل جو بلاژیو خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ باید د دې تظاهراتو عظمت او د مظاهره کوونکو شمیر او د هغوی غوښتنو ته پام واړوي.
جمهور رئیس باید دوی ته غوږ ونیسي. کله چې تاسې په دې کچه د زیات شمېر خلکو غونډېدل ګورئ نو دا ډېره یوه مهمه معنا لري او داسې ښکاري چې دا لړۍ به سږ کال دوام وکړي. تېر کال خو د دې لوی نهضت
اوس د هغه نهضت دی چې باید پیښ شوی وای. له بده مرغه اوسنی جمهور رئیس موږ دې کار ته مجبور کړو.
وینجی یوازې لاریون ته نه ده راوتلې، هغه د کانګرس لپاره د ورجینیا د ایالت یوه کاندیده هم ده.
اوس د میرمن لپاره دا وخت رسیدلی چې مخه ته ګام واخلي او مهمه څوکۍ ته ځان ورسوي. خلک کله کله د دې مارشونو څخه ناسمه انتباه اخلي. په اصل کې موږ جنسي برابرۍ غواړو.
دا هغه مبارزه ده چې د اغلی سسنی پشان میرمنې هیله منې دي چې د رایو په جلبولو کې ورسره مرسته وکړي سو په حکومت او سیستم کې د یو لوی او اغیزمن بدلون سبب شي. دلته د انرژي او دغه مبارزې ته د ژمنتیا هوډ کلک دی. دوی هیله لري چې د دوی معاش ته یوازې د مظاهرې په توګه ونه کتل شي، بلکې دا هغه لوی خوځښت دی چې یو ویشل هیواد ته د یووالي او تلپاتې غوره بدلون لاره هم هواره کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
یو نوې څېړنه چې حتی څېړونکي حق حیران کړی دی ښایي چې په متوسط عاید لرونکي هیوادونو کې اکثره بېوزله خلک د درد نه کړیږي.
یوه نوې څېړنه کوي چې په بېوزلو هېوادونو کې د درد د تسکین دپاره وړیا مسکن په مشکله موندل کېږي.
موږ په دې څېړنه کې وموندله چې هر کال 1.5 میلیون خلک چې ناروغیو له امله له درده کړیږي او یا هم مري، کیدای شي مسکن د وایې د درد په کمولو کې مرسته وکړي.
پروفیسر فلیشا کنول د مکسیکو په روغتون کې د سرطاني ناروغیو له برخې نه لیدنه کوي. میرمن کنول په خپل د سینې د سرطان عملیات کړای نو ځکه په نړۍ کې د درد د کنټرول په برخه کې کار ته علاقه مند شوه.
زه به د سینې درد له خوبه پاڅولم. یادېږي مې چې داسې درد مې درلود چې سا به مې نشوای ایستلی، خو مسکن ته مې لاسرسی درلود نو وروسته به په درد دومره نه پوهېدلم.
When I thought about other women going through this,
زه د خزو ماشومان او د سوزیدلو قربانیانو په زخمونو باندې د پانسمان په وخت کې د درد په هکله فکر کوم چې څنګه د درد تسکین نه پرته یې چې بای هم ګرانه نه ده درد کاله. دا ستونزه باید حل شي. دا د نړۍ د روغتیا په ګټه ده.
میرمن کنول د درد د تسکین د نړیوالې څېړنې مشري په غاړه درلوده چې د لینس په نوم روغتیایي مجلې کې هم خپره شوې ده. د دې څېړنې پایلې آن د څېړونکو لپاره حیرانوونکې وې.
موږ
په ټوله نړۍ کې د مورفینو استعمال ته د یوې سوانې په توګه ګورو. څه د پاسه سل هېوادونه د درد په کموالي کې خپلې 10% اړتیاوې په همدې تسکیني درملو پوره کولی شي.
په متحده ایالاتو کې د مورفین د یو ځل مصرفي مقدار یا دوز باید 3 سنټه تمامیږي. که چیرې دا دوا په ټیټ عاید لرونکو هېوادونو کې وموندل شي نو بیه به یې 5 برابره لوړه وي. د څېړنې په اساس که چیرې د ټولو هېوادونو لپاره د مورفین قیمت 1 شی وي، د 145 میلیونو ډالرو اضافي لګښتونو مخه به ونیول شي. حتی د مخ په ودې هېوادونو کې هم د درد د تسکین امکان شته. یوګندا یوه بیلګه ده. حکومت د هېواد په روغتونونو کې مورفین ویشي. ډاکترانو ته روزنه ورکړ شوې ده او ناروغان څارل کیږي. میرمن کنول په رضاکارانه ډول غوړي په نړۍ کې د درد په تسکین کې د نړیوال بانک سره مرسته وکړي. په دې پلان باندې کار کیږي، خو هدف دا دی چې هغو میلیونونو خلکو ته مسکن دارو درمل ورکړ شي چې په رښتیا ورته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره پزره پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وای چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته پکتو او د مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې د پاره د وزارت په خپل پالیسیو او ستراتیژیو د سره غور پیل کړي. ممتاز بهیر رپورت.
افغان حکومت د یکشنبه په ورځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ملي غونډه را بللې و ترڅو په افغانستان او سیمه کې له مخدراتو سره د مبارزې اساسي لارې چارې عمومي. په دغه غونډه کې چې پکې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو د پوهنتون استادانو، دینی عالمانو او د اړوندو بنسټونو استادو ګډون درلود، له مخدراتو سره د مبارزې په دریو محورونو لکه معیشت بدیل، د مخدراتو د غوښتنې د کچې کمول او د قانون تنفیذ په برخو کې بحث او خبرې وشوې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر سلامت عظیمی په دغه غونډه کې وویل چې وسنۍ شرایطو ته په کتو او له مخدراتو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د وزارت په خپلو پالیسیو او ستراتیژیو لسره کتنه پیل کړې او د غراز له مخدره موادو سره د مبارزې په قانون کې ضروری تعدیلات راوستي دي.
بازنګری
و انکشاف برخی
د یو شمېر اړوندو پالیسۍ او بیاکتنه او انکشاف مپل کړی دی او دغه راز له مخدره موادو سره د مبارزې قانون پراخ تعدیلی وروسته کړی دی او یاد قانون د هیواد د ملي شورا له تصویب وروسته د توشیح لپاره د جمهوري ریاست عالي مقام ته استول شوی دی تر څو د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره د مخدراتو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عمومي حقوقي نتایجو پر بنسټ ګټورې هڅې ترسره شي.
د اغلی عظیمی پر وینا د مخدره موادو مافیایی شبکې هڅه کوي تر څو د معتادینو په شمیر کې زیاتوالی راولي او له دې لارې زیاتې پیسې وګټي. هغې د حکومت کمزورتیا، د وسلوالو مخالفینو پراخ حضور، پرانیستي سرحدونه او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو کمزورې اراده په افغانستان کې د مخدراتو د پراختیا اصلي لاملونه وبلل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون مشر محمد نعیم لالی حمیدزی له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او د سیمې هیوادونو د حکومتونو او نړیوالې ټولنې لخوا د جدي سیاسي ارادې پر نشتوالي نیوکه وکړه. د ښاغلي حمیدزی پر وینا هغه راز چې د مخدراتو پر ضد مبارزې ته اړتیا لیدل کېږي، افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر وړاندې اقدامات نه دي ترسره کړي.
په دنیا کې یا په افغانستان کې 15 رقم مواد مخدر دي چې دوه رقم افغانستان لري، 14 نوع د باندې سره ځي. دلته د دوستانو پر دې باندې بحث وکړي چې موږ څنګه کولای شو چې مواد مخدر کې یا کاهش راولو یا سپورت ورسو یا د بیل ویسو. در هغه وخت پورې چې جهاني مارکیټ یا دنیاوال چې کوم بازار ورته خلاص کړی دی، تجارتي بازار، در هغه وخت پورې چې پر هغه بازار باندې کار ونه شي، دلته به ډېره مشکله وي مبارزه وسو یا د دغه بوټي.
خو د دغې غونډې یو شمېر ګډونوال بیا وایي چې په افغانستان کې د قانون تنفیذونکي د مخدراتو په قاچاق کې لاس لري. دینی عالم قاری عمر وویل
در قسمت فروش یزي
د دغو موادو د پلورلو په برخه کې ان د کرلو په برخه کې که زه وایم زموږ دوستان، زموږ هیوادوال چې نن په واک کې دي، که په پولیسو او په نورو ارګانونو کې دي، تاسې ته یې په اړه څه ووایم؟ څه چې ښکاره دي د بیان اړتیا نشته. دوی په خپله پکې ککړ دي، خپلې ګټې په همدې کې لټوي. عالمان خو وایي چې مه کوئ، دا حرام دي. خو د نورو دنده څه ده؟ هغه کسان چې په واک کې دي د هغوی دنده څه ده؟ دوی باید له قانوني لارو چارو څخه مخ ونیسي. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې ملي غونډه په داسې حال کې رابللې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو د ګډې سروې پر بنسټ په افغانستان کې تیر کال په 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار وکرل شول او 9000 ټنه اپین حاصل ترې واخیستل شو. دغه راز د مخدراتو پر ضد مبارزې وزارت شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې له 3 میلیونو څخه زیات کسان له مخدراتو څخه متاثره شوي چې نږدې 1.5 میلیون یې په دوامداره ډول مخدره مواد استعمالوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر د امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له امله د دې پخوانی متحدینو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري اوس تقریبا نشته. په موکړی د سیاسي چارو کارپوه محمود شاه خان سره د زیبا خادم مرکې ته
محمود شاه خان صاحب، د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې د امنیت او استخباراتو په برخه کې د امریکا او پاکستان همکاري نوره هیڅ وجود نه لري او وایي چې د امریکا سفارت ته به یاداشت مولیږي. څه فکر کوي، واقعا همکاري محدوده شوې ده د دوی ترمنځ؟
زما په خیال چې کله ټرمپ صاحب هغه ټویټ کړی و چې دمکیانې پاکستان ته ورکړی وي، پاکستان ټول مسترد کړی او د هغې نه پس د سفارت د غاړې یا د میډیا د غاړې یو بل پسې چې خبرې کوم کېږي نو هغه جداري چې هغه سخت دي. نو د امریکې چې کوم ناکامي ده په افغانستان کې، د هغې بنیادي طور باندې الزام پاکستان باندې لګول غواړي. نو په هغې سلسله کې بیانونه راځي او د دواړو ترمنځ همکاري کمه شوې ده.
یعنی د همکاري چې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې استخباراتو په ساحه کې بیخي کمه شوې ده کنه؟
پاکستان ورته ویلي چې په افغانستان کې چې کوم د ترورستانو ځایونه دي اخکار تاسو تخکاري، لکه دا کونړ ضلع ده، نورستان ده او دغه علاقې دي ټولو کې چې ترورستان ناست دي او هغوی پاکستان ته راځي، دلته چې دي لپاره به ته څه کوې؟ پاکستان ته راشه، مونږ ته وښیا، مونږ تا په خپل هغه ځایونو ته بوزو چې کوم دي دلته کې. نو دا پروپیګنډې مه کوه.
کډرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیو زموږ د سهارنی خبری خبرونې لومړی برخه واوریده. دویمه برخه خبرونې نیم ساعت وروسته پیلېږي. زموږ سره اوسئ.